السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دغه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربند د بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیه ولسمشر پرون د پاکستان صدراعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ او په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه خبرې وکړې. انقری مخکې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربند په ټینګېدو کې مرسته کړې او څو ځلې د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی دی. اردوغان دغه راز په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه چې پر ایران د اسرائیل او امریکا له لوري د تیرې شنبه له بریدونو وروسته پیل شوې د ډیپلوماتیکو هڅو د بیا پیلېدو پر اړتیا ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې د قندهار د 215 البدر قول اردو ځواکونو په سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو وو پوستي نیولې دي. د دې وزارت وایند عنایت الله خوارزمی نن چهارشنبه په خپل اکسپانه کې د غراز وویل چې دغو ځواکونو بیګاشپا د پاکستان لزګونه سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي. تر اوسه د طالبانو دا ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې او د پاکستان چارواکو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې پاکستانی چارواکو هم ورته ادعا کړې وه چې ګواکې د دواړو غاړو ترمنځ په نښتو کې یې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د عدلي پریکړو پر اساس په عام محضر کې خلکو ته بدني سزا ورکول له نړیوالو بشري حقونو سرغړونه ده. دغو کارپوهانو وویل چې فزیکي سزا د انساني کرامت او بدني سلامتیا خلاف جرم دی او شدید ډول یې کېدای شي ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي وړ سزا او شکنجه وبلل شي او باید هغه سمدستي ودرول شي. د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران ته به په راتلونکو ورځو کې سخت گزار ورکړل شي. ترامپ د سه شنبه په ورځ د مارچ په دریمه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم فریدریک میرتس سره د کتنې په مهال وویل چې لوی او پراخ بریدونه همدا اوس روان دي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران نورې هوایي دفاع نه لري او د کشف سیستمونه هم له منځه تللي، نو سخت به زیانمن شي. بلخوا د امریکا مرکزی قومانداني سنتکام وایي ځواکونه یې تر اوسه د اوپتل په ګډون د ایران ولس بیړۍ لمنځه وړي او شاوخوا 2000 هدفونه په ایران کې په نښه کړي دي. د سنتکام قومندان برید کوپر د سه شنبه په ورځ په خپل اکسپانه کې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې نن ورځ حتی یو ایرانی بیړۍ هم په فارس خلیج، هرمز تنګي او عمان خلیج کې په حرکت کې نه ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې له 500 څخه زیات پوځیان، 200 جنگي الوتکې، دوه الوتکې وړونکې بیړۍ او امریکایي بم غورځونکې الوتکې برخه لري او نور پوځي تجهیزات او ځواکونه هم سیمې ته د رسیدو په حال کې دي. کوپر همدارنګه وویل چې امریکا او اسرائیل تر اوسه پر ایران دو چنده د هغو بریدونو ترسره کړي چې امریکا په 2003 کال کې پر عراق د برید په پیل کې ترسره کړي وو. په عین حال کې د قطر دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ایران یو بالستیک توغندی په قطر کې د الودید په پوځي اډه لګیدلی دی. دا اډه په منځني ختیځ کې د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه بلل کیږي. د خبرونو پای. خغلو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو دوام او پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې
دا هم یو غټه ستونزه ده افغان مهاجرینو لپاره. دا کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تاڼه کې، یعنی دوته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسئ او تاڼو ته راولئ.
د یوناما د ماموریت د تمدید په هکله امنیت شورا کې څرګندونې.
طالبانو له محدودیتونو سره به د ماموریت د کار څرنګوالی له سره تنظیم شي او دریم به د سولې او امنیت لپاره روښانه او د ارزونې وړ معیارونه وټاکل شي.
کابل کې د پخوانیو یو پولیسو کورونو په ځای د استوګنې د بلاکونو زیاتوالی
بلاک ژوند ډېر آرام ژوند وي. مخکې چې موږ کور په ویلې کې نو کله به چې ته تلو موږ به یو نفر راتمن او کور ته پاتې کېدو د امنیت لپاره.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ وسلواله شخړه لا هم دوام لري. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په دې نښتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو راپور ورکړی. د طالبانو دفاع وزارت بیا تیره شپه یو وار بیا پاکستانی لوري ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ختیځو سویلي او لویدیځو سیمو کې د ناامنۍ زیاتېدو بشری وضعیت لا پسې خراب کړي او زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
نن چهارشنبه د کب دیارلسمه د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د پیل شویو نښتو ومه ورځ ده. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون په دې نښتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو راپور ورکړی. ملي ټلویزیون په یو بیان کې چې چهارشنبه د کب دیارلسمه خبر کړی ویلي، په روانو نښتو کې تر دې دمه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 115 ولسی افغانان وژل شوي او 123 نور ټپیان شوي. له دې وړاندې سه شنبه د کب 12مه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت یوې خبري غونډې ته ویلي و چې د ملکی مرګ ژوبلې ډېرې برخې ښځې او ماشومان دي. نوموړي ویلي و چې په دې نښتو کې د افغانستان په ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیکا، پکتیا او کندهار ولایتونو کې د ملکی وګړو 30 کورونه په بشپړ او 314 نیمه ډول تخریب شوي، 12 دوکانونه، 19 جماعتونه، یو مدرسه او د غراز یو روغتیایي مرکز هم ویجاړ شوي. ملګرو ملتونو هم سه شنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې د فبروري ل شپږشتمې د مارچ تر دویمې د لومړنۍ ارقامو لمخې لږ تر لږه 146 ملکي تلفات ثبت کړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ تازه چهارشنبه د هوت دیارلسمه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې د دغه نښتو له امله د ملکي مرګ ژوبلې په اړه جدي اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې دواړه لوري باید د بشري حقونو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي او روانه شخړه د خبرو له لارې حل کړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون بیا په یو بل بیان کې چې چهارشنبه د هوت دیارلسمه خبر کړی دا کړی چې په تیرو 24 ساعتونو کې پاکستانی ځواکونو د ختیځ کونړ په سرکانو، دانګام او شلتن ولسوالۍ او د توپونو لسلو ډېرې ډزې کړي چې لامله یو ماشوم ټپي او ګڼو ولسي خلکو ته مالی زیانونه اوښتي. د ډیورن کرخیا خوا بیا د خیبر پښتونخوا د کورمی ایجنسۍ پولیسو هم د کب په 12مه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو لخوا په توغول شویو توغندیو کې یو کس وژل شوی دی. اخوا د طالبانو دفاع وزارت ادا کړی چې سه شنبه د شپې د کندهار په ولایت کې د ډیورن کرخې بلې غاړې ته د پاکستانی ځواکونو غاڼې پوستي ویجاړې کړې او مقابل لوري ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادا کړې. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییزې ادارې په یو بیان کې چې چهارشنبه د هود دیارلسمه خبر کړی د دې ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د پاکستان د بی پیلوټ الوتکې د غورځولو ادا کړې. پاکستانی اړخ لا تر اوسه دغه ادعا او تازه نښتو په اړه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو هم په خپلواک ډول د طالبانو دا ادعاوې نشي تاییدولی. په همدې حال کې دغه نښتو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې د ډورن کرخې ته نږدې د افغانستان په ختیځو سویلي او لویدیځو ولایتونو کې د ناامنۍ زیاتېدو بشري وضعیت لا پسې خراب کړی او زرګونه کورنۍ اوسمهال له سختو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ډبلیو پی مشر جان ایل ایف سه شنبه د هود 12مه په جنیوا کې په یو خبري کونډه کې وویل چې د ننګرهار، نورستان، کونړ، لغمان، پکتیکا، خوست، کندهار او هلمند ولایتونو کې تر دېرش ډېری ولسوالۍ د پاکستان د هوایي او ځمکنیو بریدونو له امله اغېزمن نیشوی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لوري په خبره شوې اعلامیه کې د جان ایلف له قوله راغلی د روان وضعیت له امله په یادو سیمو کې د بیړنیو خوړو ویش، ټولنیز ملاتړ په خونځیو کې د خوړو ویش او د معیشت یو شمیر فعالیتونه ځنډول شوي چې شاوخوا 1,60,000 کسان اغېزمن کړي. نوموړي ویلي په تازه جګړو کې ځپل شوي ولسوالۍ لا د مخه له شدید لوږې سره مخ وي او اوس د دغه سیمو اوسیدونکي د لوږې په بیړني پړاو کې دي او دا چې په یادو سیمو کې د ماشومانو خوارځواکي د ناورین کچې ته رسېدلې. په اعلامیه کې راغلي چې د دغه نښتو او د فبروري له شپږشتمې راهیسې د مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي له امله نږدې 40,000 کورنۍ بې ځایه شوي. د دغه نښتو او تاوتریخوالي له امله یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ هم ادعا کوي چې پاکستاني لوري مستقیم د دوی کلي او کورونه په نخه کول ځکه اړ شول خپل اصلي مینه پرېږدي. د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ یو اوسیدونکي دریا خان چې له خپلې کورنۍ سره جلال آباد ته څیرمه سراچي علي خان سیمې ته راکډه شوې ازادي راډیو ته وویل
دغه خو نه چې اوانونه راتل توپونه راتل هغه ټول په کلی په منطقه باندې په دې کې لګیدل خلکو مالونه تلفات سو کورونه تلفات سو موږ مجبور سره چې په نیمه شپه راووتلو دا خلک راغله څوک په یو کلی بل کلی
د کونړ ولایت د سرکانو لسیمی بے ځای شوی تاوله ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته خبره وکړه
د راووتلو چې دلته د پاکستان توپونه جنگ شروع وسو توپونه شروع وسوله چې د کورو شاوخوا توپونه لګیدل او مالونه مالونه هم سره وګستل
د ختیځ ولایتونو ترڅنګ ډیورن کرښې ته نږدې د نورو بیلابیلو ولایتونو د ګڼو ولسوالیو زیات شمېر اوسیدونکي هم د روانو نښتو له امله بې ځایه شوي او اوسمهال له امکاناتو پرته په نورو سیمو کې ژوند کوي د خوست د علي شیر تریزیو اوسیدونکي محمد الله ازادي راډیو ته وویل
پاکستان حکومت چې ډېر ظالم دی ګنا مسول حکومت سره کوي دوی وملي ټول وم سره کوي ګنا دا بالکل اسلام نه خبر نه دی مسلمان بالکل دین اسرائیل خو یې خسته دی
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د پیل شوي دغه نښتو د پای ته رسیدو په تروسه دوی کومه پریکړه نه ده کړې خو تازه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد چمتو دی چې دغه شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربند د بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي د ترکیه او پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي اردوغان سه شنبه د حدود 12 د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ او په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه خبرې کړې انقری مخکې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربند په ټینګېدو کې مرسته کړې او څو ځلې د دواړو هیوادونو د پلاویو ترمنځ د خبرو اترو کوربه توپ کړې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د هود د دوهمې نیټې په شپه پکتیکا او ننګرهار کې په یو شمېر سیمو کې ملکي وګړي په نښه کړل که څه هم د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې په دې هوایي حملو کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړي او اویا تنه یې وژلي خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هغه مهال ویلي وو چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په دې حمله کې 14 ولسي وګړي وژل شوي او نور ټپیان شوي دي
بلخوا له څو ورځو راهیسې په پېښور خیبر او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې په سلګونه افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي دي په پېښور کې د افغان مهاجرو د قومونو ځینې مشرانو ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نښتو له امله د دوی د ګرفتاریو لړۍ هم ګړندۍ شوې ده نور تفصیل په دغه رپورټ کې
په پېښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډېر سخت وضعیت سره مخ شوي پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي یو خو د غیر قانوني مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دوه خولې د ادرس نه خوريږي دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالات هم تاسو په خپل ګوري چې ډېر په تیزی سره روان دي کله د دوه ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو گزارونه په پاکستان باندې دا هم یو غټه ستونزه د افغان مهاجرینو لپاره ده کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو ګورئ په هر تانه کې یعنی دوه ته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسي او تانو ته راولئ نو که په بازارونو کې وسره مخ نشي کیمپونو ته پسې ورځي او حالات ډېر ترنګلې دي
یو بل مشر اسمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډېر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي
منګه دلته وڅل وی ښکاله کاروبار کړی دا روزګار هم ده دکانونه هم دي د خلکو کارخانې دي د خلکو پلازې دي دلته جایدادونه دي دا منګه لګیا یو د ورځې زمونږه سوداګانې نه کېږي مونږه هغه زړې پیسې راوباسو او دلته د ورځې مهاجرین پولیس والا نیسي هغه عدالتونو ته چالان کی عدالت یې بیرته پرېږدي حکومت خو ډېره فراخه سینه ولري حوصله باید ولري مهاجرونو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کېږي او لکه ګډې واچي گاوډو تا والته بیا چالان کی عدالت تا خځې او ماشومان بچي دلته پاتې سي دکانونه کلاو پاتې شي
په داسې حال کې چې لته رو سوره زورای سي د تورخم په شمول په یو شمېر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره تړل شوی دا خود دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی د دفتر ویاند ریاض خان مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه دوی په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی چې د افغان کډوالو د گرفتارولو لړۍ دې تر هغې ودرول شي چې تر څو په تورخم باندې موجوده کړکېچ نه وي ختم شوی. د مارچ په دویمه نیټه شپې مهال په ټولنیزو رسنیو باندې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې پولیس د افغان کډوالو گرفتارولو نه ډډه وکړي، خو د خیبر پختونخوا د پولیسو ویاند دا خبر رد کړ. پاکستان 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو منصوبه عملي کړې. لومړۍ مرحله کې بې اسناد افغان کډوال د چمن او تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل. بیا یې په 2024 او 2025 کې د ای سی سی په نوم کارډونه لرونکو او پی یو آر په نوم کارډونه لرونکو افغان کډوالو د وستو عمل پیل کړ. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې 2023 نه تر اوسه پورې په لکونه غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې د یوناما د ماموریت غځول کېدای شي. د دې بنسټ د تګلارې په بدلون او دغه شان د افغانستان په اړه د متحدو ایالاتو په بدلیدونکي لیدلوري پورې تړلی وي. امنیت شورا په یو راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان په اړه د واشنگتن لیدلوري د بدلون په حال کې دی، او هغه هیواد باور لري چې د ملګرو ملتونو په فعالیتونو د طالبانو محدودیتونو د یوناما د ماموریت مؤثریت ستونزمن کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د روان مارچ میاشتې په 12مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت موده پای ته رسیږي، او امنیت شورا د یو بل کال لپاره د دې استازولۍ د کاري مودې د غځولو په اړه غور کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې چې سې شنبه د هود یعقب په 12مه په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي، د یوناما د تګلارې بدلون او د افغانستان په اړه د امریکا بدلیدونکي لیدلوری کولی شي د ماموریت د غځولو په څرنګوالي او آن د یوناما په دندو اغېز ولري. په راپور کې راغلي یوه لاره دا ده چې امنیت شورا د یوناما ماموریت له اوسنیو لومړیتوبونو او بدلون د یو بل کال لپاره وغځوي. بل لاره دا ده چې د شورا غړي د افغانستان د بشري حقوقو د بدلیدونکي وضعیت او بشري بحران په پام کې نیولو سره د طالبانو له لوري په یوناما د لګول شویو محدودیتونو په اړه خپل اندېښنه هم منعکس کړي. امنیت شورا ویلي د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولیو په اړه د متحده ایالاتو د حکومت اوسنی دریځ هم کېدای شي د ماموریت د غځولو په اړه د بحثونو په بهیر اغیز ولري. په راپور کې راغلي د افغانستان په اړه د واشنگتن نظر د بدلون په حال کې دی، او هغه هیواد باور لري چې د ملګرو ملتونو په فعالیتونو د طالبانو محدودیتونو د یوناما د ماموریت اغیزمن پلي کول ستونزمن کړي دي. له همدې امله د راپور پر بنسټ ښایي د امنیت شورا اړتیا وویني چې په افغانستان کې د شته واقعیتونو سره سم د یوناما په ماموریت او دندو لسره کتنه وکړي، او د سولې او امنیت په ګډون په اصلي لومړیتوبونو ډېر تمرکز وکړي. د سیاسي او نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د فعالیت غځول په هر صورت مهم دي، خو اړینه ده چې په ځینو برخو کې لا زیاته پاملرنه وشي. لړلې میرویس اشفته ازادي راډیو ته وویل که د اوسنیو لومړیتوبونو او دندو پرته د یوناما ماموریت وغځول شي، دا کار کولی شي د بشري حقونو د څار په وضعیت اغیز وکړي. نوموړي وویل
که په افغانستان کې د یوناما ماموریت وغځول شي، ډېر احتمال شته چې درې بدلونونه پکې راشي. لومړی، د بشري حقونو د څار پر ځای پر بشري مرستو او عملي خدماتو تمرکز زیات شي. دویم، طالبانو له محدودیتونو سره به د ماموریت د کار څرنګوالی له سره تنظیم شي. او دریم، به د سولې او امنیت لپاره روښانه او د ارزونې وړ معیارونه وټاکل شي. دا بدلونونه کولی شي له یوې خوا د بشري مرستو بهیر منظم او هدفمند کړي، خو له بلې خوا متاسفانه د بشري حقونو څار کمزور شي، نو پر سیاسي او مدني ازادۍ منفي اغیز هم لرلای شي.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو شنون کې عزیز آریان فر هم وايي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازولۍ د کار غځول اړین دي، څو د بشري حقوقو د سرغړونو او د دې هیواد د عمومي وضعیت څارنه وکړي.
زه فکر کوم چې لوی خوا باید په هر صورت افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ ماموریت وغځول شي، څو مهمې دندې ترسره کړي. په بشري حقوقو او په دې برخه کې په سرغړونو څارنه ده، په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو حقونه، د جنسي امنیتی تیریو د قضیو او نورو اړخونو څارنه باید وشي. لبل خو ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه باید د افغانستان اوسنۍ روښانه انځور ولري. له همدې امله د یونما ماموریت غځول ډیر اړین دی.
د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو ویاند ذبیح الله مجاهد تیر کال په افغانستان کې د یونما د ماموریت له یو کلن تمدید وروسته ملي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې دغه استازولي نړۍ ته د طالبانو په اړه په منفي ذهنیت ورکولو تورنه کړې وه. داسې مهال چې ملګرو ملتونو تل په افغانستان کې په خپل رغنده او مثبت رول ټینګار کړی، تمه ده چې امنیت شورا راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړي او په دې ناسته کې به د یونما مشر د افغانستان د سیاسي امنیتي او بشري وضعیت په اړه خپل تازه راپور هم وړاندې کړي. امنیت شورا ویلي په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د طالبانو له لوري د افغانستان په اړه د نړیوالو ژمنو نه عملي کول د شورا د یو شمېر غړو له مهمو اندېښنو څخه دي. راپور زیاتوي د دغو محدودیتونو د دوام او پراخېدو په اړه ښایي د شورا غړي په بل اقدام هم غور وکړي، څو په دغو ژمنو ټینګار وشي او له طالبانو وغوښتل شي چې له ملګرو ملتونو سره د تعامل په ګډون په عامه ژوند کې د ښځو د کار ژوند او زده کړو بشپړ ګډون ته زمینه برابره کړي. له دې سره د امنیت شورا یو شمېر غړي وایي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو شتون کولی شي د سیمې د بې ثباتۍ لامل شي، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي او د افغانستان په خاوره کې د هر ډول ترهګریزي ډلې موجودیت رد کړي. یونما د 2001 کال د بون کانفرنس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 401 پریکړه لیک پر بنسټ د 2002 کال د مارچ 28 په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. له 2001 کال وروسته په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شو. اوس مهال په دې هیواد کې له څو محدودو او فعالو نړیوالو بنسټونو شمیرل کیږي، خو په وروستیو کلونو کې د دې ماموریت فعالیت له جدي ننګونو سره هم مخ شوی. په 2023 کال کې د طالبانو پریکړه چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په کار بندیز ولګو د نړیوالې ټولنې پراخ غبرګونونه راوپارول. د دې اقدام په تعقیب امنیت شورا د 2023 کال کې د اپریل په 20 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې په افغان ټولنه کې د ښځو او نجونو په بشپړ او برابر ګډون ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي.
کابل خاریان وایي پلازمینه کې د پخوانیو یو پولیسو کورونو پر ځای د بلاکونو جوړول زیات شوي دي. یو شمېر دوی وایي داخلي او سهولتونه لري، خو یو شمېر نور بیا وایي چې په دې سره به نفوس زیات او خدمتونه لا محدود شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
یو شمېر کابل خاریان وایي د پخوانیو یو پولیسو کورونو پر ځای اوس په پلازمینه کابل کې د بلاکونو او اپارتمانونو جوړول زیات شوي دي، چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي هم تا خبره تاییدوي. کابل خاریان د دې ودانیو په اړه شلي نظرونه لري. ځینې وایي د ښار بڼه یې ښکلې کړي او ښه سهولتونه او امکانات لري، خو ځینې نور بیا وایي په دې سره به نفوس زیات او بېلابېلو خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې خلک لا ستونزو سره مخ شي. د کابل د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي فرزانه چې په حویلیو کې د اوسیدو تجربه لري، خو تازه یو کال کېږي یو اپارتمان ته کډه شوي، ازادي راډیو ته یې وویل:
بلاک ژوند ډېر آرامه ژوند وي. مخکې چې موږ کور په حویلۍ کې وو، نو کله به چې ته تلو موږ به یو نفر راتلون او کور کې پاتې کېدو د امنیت لپاره، او دلته چې اوس بلاک ته راغلی وو ډېر آرامه دی. هر وخت کولی شي چې ټول ووځو، دروازه قلف کړو، پرې چې دلته چوکیدار وي، آرامه وي، د امنیت د لحاظ هم زړه جمع وي. او بل د هر ژمي کې به موږ په حویلۍ کور کې زغال اخیسته، لرګي اخیسته، د بخارۍ دغه جنجال به. او دې کور ته چې اوس راغلی وو، یعنې د بلاک کور ته، د مرکز ګرمۍ سیستم دی، ډېر راحته ژوندي وي.
د کابل د تایمنیو د پروژې اوسیدونکي احمد سیار هم په دې بلاکونو او اپارتمانونو کې د سهولتونو خبره کوي.
ژوندۍ په شکل منسجم
است. دلته ژوند راټول پرمختللی او لوکس دی، د تشناب له نظره یا د پخلنځي له نظره یا ځینې نور سهولتونه چې د بلاکونه لري، لکه چوکیدار لري، د موټر پارکینګ لري.
احمد سیر زیاتوي چې په دې سره د خلکو د بیکورۍ ستونزه هم هواریږي. مخکې له ګاونډیو هیوادونو یو شمېر ستنو شویو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د کورونو د پیدا کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. خو د کابل د خیرخانی مینې اوسیدونکي محمد نسیم بیا وایي دا کار که سهولتونه رامنځته کوي، ستونزې هم زیږوي.
دا کار کړی خلک ته اسانتیا رامنځته کوي. له بل خوا د کابل ښاران چې همدا اوس هم د برېښنا اوبو له کمښت سره مخ دي له ګڼو ستونزو سره مخ کوي.
د کورونو په ډېرېدو سره زیات خلک کابل ته راځي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام یو این ابیتات د روان مریض کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د افغانستان د ښاري نفوس له 40% زیاته برخه په کابل کې ژوند کوي. یو این هبیتات دغه شان ویلي و چې ډېری راستنېدونکي افغانان په ښارونو کې استوګنه غوره کوي او دې کار د ښارونو په عامه خدمتونو فشارونه لا زیات کړي دي. د ودانیزو چارو یو شمېر انجینران وایي په افغانستان کې د ښارونو پراختیا لکه څنګه چې لازمه ده هغه شان نه ترسره کیږي چې په خبره یې وروسته بیا ستونزې رامنځته کوي. له دې ډلې د جلال آباد پخوانی ښاروال انجینیر عباسین بهیر ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د ښارونو د پراختیا لپاره په دې تیرو دوو لسیزو کې عمره کار چې لازم دی نه دی شوی. د دې په ځای چې ښارونه په افقي شکل باندې پراختیا وکړي، په عمودي شکل باندې انکشاف کوي، او په دې کې هغه خدمات چې په نظر کې نیول شوي هغه ساحو ته هغه کمیږي، او په دې ډول باندې په سیمه کې یو بحران پیدا کیږي. همدا اوس موږ په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو سطح چې د هغه پخکته باندې روانه ده، همدا حالت دوام وکړي نو کېدای شي یوه فاجعه رامنځته کړي.
نوموړی ټینګار کوي چې استوګنیزې سیمې اټکلیز نفوس ته په پام ویشل کیږي چې خدمتونه هم لکه کانالیزیشن، اوبه رسول، برېښنا او سرکونه همغه نفوس ته په پام محاسبه او ډیزاین کیږي. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ هم تاییدوي چې په کابل کې قانوني ودانیزې چارې زیاتې شوې. د دغه ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي سې شنبه د هود 12مه ازادي راډیو ته وویل: کابل ښار مخ په ودې ښار دی او بې له شکه کوم پلان چې ورته جوړ شوی د نویو ودانیزو چارو ټول موضوعات ورته په پام کې نیول شوي دي.
د جاهایی کې سړکا کلان است، امکانات بیشتر است، پیدا طبقات
چیرې چې سړکونه لوی دي، امکانات ډیر دي، ودانۍ هم لوړ پوړي زدي. چیرې چې سړکونه واړه او غیر پلاني سیمې دي، هلته ودانۍ هم کم پوړي زدي. موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې کابل ښار کې په خپل سر ودانیزي چارې ترسره کړي.
د یادونه ده چې مخکې یو شمېر کابل ښاریانو په وار وار د ښار په سړکونو د ترافیکي ستونزو خبره کړي او د اوبو، برېښنا او ښاري ترانسپورت د کمښت په برخه کې هم شکایتونه مطرح کړي دي او لامل یې د نفوسو ډېرېدل یاد کړي دي. د مرسي کورس په نوم نړیوال سازمان د روان مریض کال په جوزا میاشت کې خبرداری ورکړی و چې تر 2030 کال پورې به کابل د اوبو له جدي ناورین او وچکالۍ سره مخ شي. د نړیوالې موسسې دا هم ویلي و چې کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. مرسي کورپس د کابل اوسنی نفوس 2 میلیونه کسان بللي وو. داسې مهال چې د معلوماتو پر بنسټ دا ښار له 6 تر 8 لکه کسانو د استوګنې لپاره طرحه شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ نه خبره کوم. د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې د خدای په لحاظ دغه نرخونه یو څه کنټرول کړي. د ښاروالۍ څخه مې دا غوښتنه ده، هر دوکاندار، هر سړی خپل سار ته لاد دی که چې شی په زر ورته راغلی، که په لاک خرڅوي، که په دوه خرڅوي، نرخونه در اوسه د خارج څخه په هغه قیمتو باندې را روان دي، ترانزیکونه په هغه باندې پاره دي، خو دلته شی هر یو اسمان ته ختلی دي، که غوړي دي، که نور خوراکي مواد دي، که کودونه دي، هر شی اسمان ته ختلی دي. خو ښاروالۍ ولا هیڅ پام
نجتنکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول تاسو ته سلام وړاندې کوم، تاسو ټولو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم، بیا ورسته ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. پیلن چې موږ دغه ته معلومات ترلاسه کوو د جګړې په اړه، د پاکستان او د افغانستان په اړه چې معلومات ترلاسه کوو، هغه موږ د ځینې وخت د واتس اپ لارې، د چینلو لارې ترلاسه کوو. خاصا بیا د ستاسو د چینل څخه ډېر موږ ته معلومات راځي، او د راډیو د لارې موږ د ازادي راډیو څخه او د بي بي سي راډیو څخه ډېر معلومات ترلاسه کوو، او خاصا د ازادي راډیو څخه موږ ډېر معلومات ترلاسه کوو. او پر موږ پر ژوند باندې ډېرې اغېزې اچولې دي چې ځینې د دغه پاکستان د لارې د بندېدو د لاسه، یا که پاکستان څخه چیرې یو شی راوړي، نو دوی که څنګه پاکستان څخه یو شی راوړي، خو بیا هم زموږ هیوادوالو پر موږ باندې نور شان چې هغه د نورو هیوادو سره راوړي، هغه هم پر موږ باندې ګران کړي دي. او بیا بې سیارې بلوډې سوي دي چې که غوړي دي، که داسې نور شان دي، بې سیارې بلوډې سوي به. او د طالبانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دغه به یې کنټرول کړي، او پهلن اوس خو لارې بندې دي د دغه کباله پر موږ باندې ډېرې سختۍ راغلي دي. موږ د طالبان حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې ژر تر ژره دې بازار کې څېړنه وکړي او دغه بیې دې راښکته کړي سره.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم کرن ته کوم کوچ ټول بجو روغ او صحت مند ویاسته. زه تاسو شوون کی تاسو ټول ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون اوم لوسته شراغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي تعادل، چې د 55 صفحې څخه پیل تر 40 صفحې پورې دوام لري. څلورم څپرکی اووم لوست دی. ګرانو زده کوونکو، راځو کیمیاوي تعادل پیژنو. مخکې له دې چې موږ او تاسو کیمیاوي تعادل وپیژنو، موږ او تاسو د ترسره شوو تجربو په پایله کښې دا څرګنده شوې ده او دا ښودله شوې ده چې ځینې کیمیاوي تعاملات د تعامل کوونکو برخو له بشپړېدو څخه مخکې دوی په ټپه درېږي، یعنې تعامل په نیمه درېږي، تعامل په بشپړه توګه نه ترسره کېږي. خو دلته دغه پر دې اساس ولې تعامل نه ترسره کېږي، ولې په ټپه درېږي، یا هم د تعامل کوونکو کیمیاوي تعامل کښې جریان یا تعادل ته رسېدلې حد څخه نه وي رسېدلې، دلته د تعادل څخه یې مفهوم یا هدف چې شه دی، په دې باندې موږ او تاسو بحث کړو. ګرانو زده کوونکو، لومړی کیمیاوي تعادل پېژنو. چې خپله کیمیاوي تعادل موږ او تاسو وایو، که چیرې په یوه کیمیاوي تعامل کښې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي، عبارت د کیمیاوي تعادل څخه دی. د بېګې په توګه موږ او تاسو وینو چې دلته نایتروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی دی. په دې مرکب کښې که چیرې د تعامل څخه وروسته، یعنې په عین وخت کښې دوی په تجزیوي تعامل د دوی ترمنځ ترسره سوی دي، وینو چې د محصول مواد او تعامل کوونکو مواد دواړه د دوی سرعت په یوه اندازه اوسي او مساوي اوسي. دې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعادل ویلی سو. چې دغه کیمیاوي تعادل ځینې ځانګړتیاوې، ځینې خواص پر اساس هم کولی سو چې په مکمل ډول کیمیاوي تعادل وپېژنو. هغوی کیمیاوي خواص عبارت دي، مثلا کیمیاوي تعادل چې د خپله عموما همیشه په سرپټي لوښي کې رامنځته کېږي، تر څو محصول یا هغه اولیه موادو مقدار په هغوی کښې بدلون او تغیر رامنځته نه سي. دوهم کېدی سي ځینې وختونه د تعادل په جریان کښې د تعامل کوونکو او خپله د هغوی د لومړنیو موادو غلظت کېدی سي چې شوسي ثابت پاتې سي، ځکه د دوی ترمنځ شي رامنځته کېږي، تعادل رامنځته کېږي. دریم کېدای سي چې کتلس هم خپله د په تعادل باندې چې شي ولري اغیزه ونه لري، کېدای سي اغیزه ونه لري، خو یوازې تعادل د ته د رسېدلو په وخت کښې کېدای سي چې د هغوی وخت چې شي کړي لنډ کړي. نو په همدې خاطر وایو چې دا هغه ځینې خواص دي د کیمیاوي تعادل ده چې په دې ځای کښې چې شي کېږي ترسره کېږي. او بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعادل ډینامیک خاصیت دی، چې دغه ډینامیک خاصیت او ډینامیکي طبیعت هم د کیمیاوي تعادل باندې اغیزه لري. او بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یو وایم موږ او تاسو د کیمیاوي تعادل د کتلې د اغیزې قانون لرو، چې دغه قانون ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ته دا را زده کوي چې موږ او تاسو د کیمیاوي تعادل کښې د کتلې اغیزه پر کیمیاوي تعادل باندې چې په ټپه درېږي یا تعامل په بشپړه نه مکمل کېږي هغه رایادي. دا قانون چې د ګرانو زده کوونکو د لومړي ځل لپاره په 1843 زېږدیز کال کښې د ګولبرګ او واګ په واسطه سره چې دوه عالمان وه رامنځته شول. ده په خپلې دې قاعدې کښې موږ او تاسو ته ویله چې د کتلې د اغیزې قانون په نوم سره یاد کړل، او یا هم د تعادل د قانون په نوم سره یاد کړل، چې په دې قانون کښې وایي چې د کیمیاوي تعامل چټکتیا چې د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. د کیمیاوي تعامل چټکتیا د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. دا د کیمیاوي تعادل قانون سوګرانو زده کوونکو، کیمیاوي تعادل مو وپېژندل. اوس راځو ځینې کیمیاوی تعاملات دي چې هغوی باید وپیژندل سي چې عبارت د رجعي تعاملات څخه دي چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستې دي. بیا هم یو مرور پکوو. رجعي تعاملات هغه تعاملات دي چې په دواړو جهتونو سره سرته رسول کېږي، یعنی دا چې لومړني مواد محصول جوړوي او محصول مواد بېرته په لومړني مواد باندې تجزیه کوي. دی ته موږ او تاسو رجعي تعاملات وایو. د بېلګې په توګه موږ او تاسو وینو نایتروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. دلته موږ او تاسو څنګه پوه شو چې د دې ترمنځ رجعي تعاملات ترسره یو خو دغه دوه وکټرونه او غشه په واسطه سره موږ او تاسو پوهېږو چې دا یو تجزیهي تعامل دی. بل په همدې ترتیب که چېرې د دې محصول مواد ته موږ او تاسو بیا تودوخه ورکړو یوه اندازه یا هم د یو کتلس په شتون کې د دې ترمنځ دوی څه شي سي تجزیه سي، دوی بېرته په خپل لومړني اعضاو باندې تجزیه کېږي. نایتروجن ورڅخه جلا کېږي او اکسیجن ګاز ورڅخه هم جلا کېږي. په همدې ترتیب کلسیم کاربونیت مرکب د کلسیم کاربونیت مرکب چې د بېرته په خپلو آیونونو باندې څه شي کېږي تجزیه کېدای سي. کلسیم کاربونیت که چېرې تجزیه سي د دوی ترمنځ رجعي تعامل داسې ترسره کېږي چې کلسیم اکساید جلا سي او په نتیجه کې کاربون ډای اکساید به ورڅخه بیل سي. نو بېرته که چېرې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید یو له بل سره تعامل وکړي موږ او تاسو ته کلسیم کاربونیت مرکب په لاس راکوي چې دا د دوی ترمنځ یو رجعي تعامل ترسره. تاسو ګرانو زده کوونکو یو هم غیر رجعي تعاملات پیژنو چې دا هم هغه تعاملات ته ویل کېږي چې په یو جهت سره سرته رسېږي، لومړنی محصول جوړوي، خو په همدې شرایطو کښې محصول مواد یې خو محصول مواد بېرته په لومړنیو موادو باندې نه شي تجزیه کېدلی. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ لکه کاربون چې د خپله د اکسیجن سره چې کاربون په جامد شکل سره پیدا کېږي د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي په نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چېرې موږ او تاسو وګورو دا ډول بیا غیر رجعي تعاملات دوی نه شي کولی بېرته چې خپله په لومړنیو موادو باندې چې شي تجزیه سي. محصول مواد لاس راکوي چې کاربون ډای اکساید، خو کاربون ډای اکساید ګاز بېرته په محصول تعامل کوونکو مواد یا په لومړنیو موادو باندې نه شي تجزیه کېدلی. په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو وګورو دوه مالیکوله دوه اټومه هایدروجن د چیش سره د یو اټوم اکسیجن سره تعامل کوي چې دواړه د ګاز په حالت کې دي. کله چې تعامل کوي دوی په چیش باندې په اوبو باندې تجزیه کېږي. دوه مالیکول اوبه موږ او تاسو ته محصول مواد په لاس راکوي، خو چېرې بېرته محصول مواد په لومړني مواد باندې نه شي تجزیه کېدلی. په همدې ترتیب زینک د سلفوریک اسید سره تعامل کوي چې موږ او تاسو ګورو زینک سلفایډ په لاس راکوي او هایدروجن که چېرې وګورو دوی بېرته خپل په لومړني مواد باندې نه شي تجزیه کېدلی، چې دې ته موږ او تاسو غیر رجعي تعاملات وایو. زده کوونکو د غیر رجعي تعاملاتو څخه موږ او تاسو راځو وروسته یو هم د تعامل تعادل و چې موږ او تاسو مخکې هم ولوسته که په یو تعامل کښې د دواړو جهتونو سراتونه یو له بل سره مساوي اوسي دې حالت موږ او تاسو تعادل ویلی سو. خو یو هم فزیکي تعادل وایو چې فزیکي تعادل بیا خپله په یو فزیکي تعامل کښې د دواړو جهتونه د دواړو خواوو یعنی تعامل مواد او محصول مواد د دواړو جهتونو سراتونه یو له بل سره څه شي اوسي مساوي اوسي عبارت ده فزیکي تعادل څخه. دي لکه تاسو چې د اوبو په تجزیه کښې ویني چې د اوبو دغه تجزیه کول خپله په یو سرپټ لوښي کښې څه شي سوې ده ترسره سوې ده. چې په دې تجزیه کښې موږ او تاسو وینو چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره په یو سرپټ لوښي کښې داسې ترسره سوې ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د دوی ترمنځ خپله یو رجعي تعامل ترسره سوی دي. تعامل مواد او محصول مواد دواړه طرفونه یا دواړه جهتونه سراتونه چې دي یو له بل سره مساوي دي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو د دې لپاره موږ او تاسو د تعادل یو ثابت لرو چې هغه د تعادل ثابت مساوي کېږي په کیو سي سره چې کیو سي خپله موږ او تاسو ته د تعادل ثابت را یادوي چې دلته سي په توان د سي یا مثال د یو اټوم غلظت اوسي. په همدې ترتیب اے ضرب ډي تقسیم پر اے ضرب بی سره کېدای شي د دوو نوو موادو ترمنځ د هغوی غلظت په همدې طریقه سره چې شي کوم او تاسو لاسته راوړو. نو دغه کیو سي او کی سي چې د خپله د تعامل دواړه طرفونه یعنی ښې خواته کېدای شي چې حرکت وکړي داسې راشي او موږ او تاسو کولی شو چې په دې سره مثالونه هم حل کړو. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی په تعادل باندې هغه اغېزمن عوامل یا دلی شاتلیه اصل وایو چې کوم اغېزمن عوامل دي او د چا له خوا څخه منځته راغلي په هغه باندې بحث کوو. بیا راځو موږ او تاسو مثالونه به هم حل کړو. په دې برخه کښې موږ او تاسو هغه اغېزمن عوامل لرو چې هغه عبارت د غلظت د بدلونونو اغیزه ده چې کدای شي د غلظت بدلونونه هم یو اغیزمن لامل و صفت عدل بندی بل هم د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون په حجم کې تغیرات او بدلون راتلل او د تودوخې د درجه اغیزه څلورم هم د کتلستونو اغیزه چې هر یو یې په ترتیب سره موږ او تاسو لولو. لومړی راځئ ګرانو زده کوونکو د غلظت د بدلونونو اغیزه ده چې په دې باندې بحث کوو. که چیرې موږ او تاسو ګورو خپله په یو کیمیاوي تعامل کې که چیرې په تعادل کشي یا هم د تعادل په حالت کشي قرار ولري د تعامل یوه برخه پکې زیاته سي دلته تعادل له منځه ځي. دلته تعادل له منځه ځي ځکه چې دلته تعادل موږ او تاسو ویل چې د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي. نو که چیرې دلته یو تعامل د تعادل په حالت کې وي خو یوه برخه پکښې زیاته یا محصول پکښې زیات سي یا تعامل پکښې زیات سي په دې کې یو برخه زیات سي د دوی تعادل څه کېږي له منځه ځي. داسې چې که تعامل کوونکي مواد زیات سي نو تعامل ښې خواته او که تعامل کوونکي مواد کم شي تعامل کیڼې خواته حرکت کوي. نو همدا ترتیب سره محصول هم ور زیاتېږي تعامل چپې خواته او که محصول کم شي نو تعامل بیرته ښي خواته څه شي کولی شي حرکت کولی شي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ نایتروجن او اکسیجن ګاز ترمنځ هغه د غلظت د بدلونونو اغیز موږ او تاسو ښیي. که چیرې د محصول دې طرف زیات شي مخ پر ښي خواته حرکت کوي او که چیرې دا طرف کم شي مخ پر کیڼې خواته دوی څه شي کوي حرکت کوي. د مثال پر ډول موږ ته یو مثال را کړی دی. په دې مثال کښې موږ او تاسو وایي چې د نایتروجن ګاز چې د څلور مول د مولونو شمېر را کړی دی څلور موله په همدې ترتیب سره د نایتروجن د مولونو شمېر د اکسیجن د یو مول او په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید د څلور موله دی تاسو د دوی څه شي پیدا کوي د دوی هغه غلظت پیدا کوي. نو موږ او تاسو راځو د دې د غلظت د بدلونونه په دې ترتیب سره داسې پیدا کوو چې فورمول لرو چې خپله کاسي مساوي کېږي د دوی د عنصرونو هغه د مولونو شمېر پر اساس باندې فورمول مو جوړ کړ د هرې کمیت پر ځای باندې خپل څه شي وضه کړو قیمتونه وضه کړو د نایتروجن د اکسیجن او په دې ترتیب د نایتروجن مونو اکساید پر ځای قیمتونه مو وضع کړله. بلاخره کله چې مو قیمت وضه کړ په نتیجه کښې موږ او تاسو دې وینو چې دا مربع ده او لاندې طرف ته چې مو د اکسیجن او د نایتروجن قیمت یو ضربې څلور مساوي په څلور سره کېږي. څلور مربع مو څلور مو مربع کړ شپاڼس پر څلور مو تقسیم کړ مساوي په څلور سره سو چې دا موږ او تاسو کولی شو چې د مختلفو مرکباتو د دوی هغه د غلظت د بدلونونو اغیزه په همدې ترتیب د دوی غلظت څه شي کوو لاسته راوړو. یو بل عامل هم ګران زده کوونکو هغه د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون دی چې په جامدات او مایعاتو باندې د فشار اغیزه زیات وخت ډېره کمه وي خو په ګازاتو باندې فشار ډېر اغیزه لري. نو د فشار لږ تغیر هم د تعادل حالت څه شي کولی سي له منځه وړلی سي. نو که په یو سیستم باندې فشار زیات سي تعامل چټکتیا هغه خواته زیاتېږي خو که چیرې په یو سیستم باندې فشار کم سي نو په همهغه خواته په هغه هم ترتیب سره د دوی حجم څه شي کېږي کمیږي ځکه د فشار په زیاتېدو سره د دوی حجم څه شي کېږي کمیږي. نو دا هم د فشار اغیزه وه او په همدې ترتیب یو هم نزو د تودوخې د درجې اغیزه وه چې ګران زده کوونکو د تودوخې درجې په زیاتېدو سره کېدای سي چې موږ او تاسو مخکې هم لوستي وي د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا راته بیان کړي یا راته وښيي کېدای سي چې هم د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا ښي خواته د تعامل ښي خواته او د اکزوترمیک تعاملاتو چټکتیا بیا کومې خواته کیڼې خواته زیات سي. یعنې که چېرې موږ او تاسو اندوترمیک ووایو لکه په لاندې مثال کې تاسو ګورئ نایتروجن ډای اکساید او نایتروجن مونو اکساید او اکسیجن ترمنځ تعامل داسې ترسره سوی ده چې دوی کیڼې خواته د تعامل و ښي خواته د اکزوترمیک تعامل څه شي سوی ده د اکزوترمیک تعامل ترسره سوی ده. خو د تعامل و چپ طرف ته بیا تاسو وګورئ بیرته که چیرې موږ او تاسو دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکړو د تودوخې په واسطه سره دوی پر دوه مالیکولو موږ ته څه شي په لاس راکوي نایتروجن مونو اکساید په لاس راکوي. نو په همدې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دلته تعامل د چپ خواته و کومې خواته د ښي خواته و چپ خواته څه شي سوی ده زیات سوی دي اندوترمیک تعامل څه شي سوی دي ترسره سوی دي. رازو ګرانو زده کوونکو یو بل لامل اغیزه یې دا وه چې د کتلستونو اغیزه وه چې خپله کتلستونه هم کېدای شي چې د تعادل په ثابت سره او د تعادل په موقعیت باندې یو اغیزه هیڅ اغیزه ونه لري ځکه کتلستونه چې دي د فعال کوونکي انرژي د کموالي لامل ګرځي کیمیاوي تعاملات چټکوي چټکتیا ورته بخښي او ما تعادل ته د رسېدو وخت څه شي کوي لنډوي. لکه تاسو په دې مثال کې چې وینئ موږ او تاسو وینو دلته سلفر ډای اکساید د اکسیجن سره تعامل کوي د دوی ترمنځ ګورو چې یو رجی تعامل یا هم کیمیاوي تعادل رامنځته سوی دی چې دواړه طرفونه ته موږ او تاسو ګورو د دوی هغه کټلیسټ چې ته هیڅ اغیزه یې نه ده پې کړې. رانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست ارزونې ته راورسېدلو چې دلته یو څو سوالونه مطرح شوي دي. درجه ای او غیر درجه ای تعاملات کوم تعاملات ویل کېږي؟ په تعامل باندې اغیزمن عوامل کوم دي؟ ویل کې درېیم د غلظت ثابت معادله ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول بجو روغ او صحت مند به یاستې. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست شراغ لاس وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پرې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکاینونه، چې د دواتیمې صفې څخه پایل تر یو نویمې صفې پورې به دوام ولري. الکاینونه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې الفاتیک مرکبات وویل چې د هغوی د ډولونو څخه یو هم الکاینونه وه، چې الکاینونه خپله غیر مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د دوو اټومونو تر منځ درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري. او د دوی د الکینونو لومړی مرکب چې د هغه خپله یا استلین مرکب ده چې عمومي فورمول یې مساوي ده په سی این ایچ دوه این منفی دوه سره، چې این دلته کېدای شي چې دوه یا هم له دوه څخه زیات قیمتونه واخلي. چې موږ او تاسو ویل لومړی مرکب چې ده استلین، او د دوی هر ون کېدای شي چې دوه یا سو درې ګونی دوه یا سو مالیکول دوه او یا هم درې ګونی یا هم سو درې ګونی اشتراکي اړیکې جوړې کړي. او که چیرې الکینونه څخه د هایدروجن دوه اټومه جلا سي، بیا د هغوی اړوند الکاینونه لاسته راځي، او د الکاینونو یو دوه درې ګونی اړیکې کېدای سي چې ولري. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د الکاینونو جوړښت ته، چې په الکاینونو کښې خپله یو بنسټیز لامل هغه د هغوی په مالیکول کښې د هغوی درې ګونې اړیکې دي، چې د کاربون او کاربون تر منځ درې ګونې اړیکې شتون لري، چې په دې جوړښت کښې درې جوړې شوي یا درې جوړه ګډ شوي الکترونونه چې دي شپږ الکتروني اړیکې لري، یعنې د شپږ الکترونیکي اړیکې په اساس په دې ځای کښې برخه اخیستې ده. او د کاربون د اټومونو تر منځ درې ګونې اړیکه جوړېږي چې دوی چې دي د اس پي هایبرید سوینې په شکل کښې د اس پي هایبرید په حالت کښې دوی شتون لري. هر یوه یا هر یوه یو یې د سیګما یوه اړیکه لري چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي. د اړیکو تر منځ یو سلاتیا درجه زاویه ده، او په همدې ترتیب سره دوی چې دي د کاربون د اټومونو تر منځ د پي دوه نه هایبرید شوي اوربیټالونه د اس پي په اوربیټال باندې په عمود ډول یو نوي درجه زاویه جوړه کړې ده. او دویم کاربون چې تاسو وینئ هغه بیا د پي د اوربیټال سره په موازي ډول وجود لري، چې د دې اوربیټالونه هر جوړه څنګ پر څنګ کېدای شي چې یو په شي اوسي ننوتې اوسي، لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وویني، یعنی داخل اوسي. او د دې تر منځ د پای اړیکه جوړه کړې ده چې درې ګونې اړیکه د یوې سیګما اړیکه او یا هم د دوو پایل اړیکې څخه چې سوې ده جوړه شوې ده. او دوی چې دي د اس پي هایبرید درلودونکي دي. او د الکاینونو هغه جوړښت چې موږ او تاسو ولیدل، اوس راځو د الکاینونو ایزومیرونه ته، چې د الکاینونو ایزومیرونه څه ډول دي. د الکاینونو ایزومیرونه الکاینونه ایزومیرونه چې دي ګرانو زده کوونکو، هغه د کاربوني زنځیر په جوړښت او هم په زنځیر کې د درې ګونې اړیکې په درلودلو سره د دوی په موقعیت پورې اړه لري. یعنې د الکینونه له ایزومیرې سره څه لږ ته ورته دي، خو د سیس او د ترنس ایزومیرې دوی نه لري. د سیګما د دوو اړیکې په اساس جوړ شوي دي، او د کاربون د دوو اټومونو تر منځ د اس پي هایبرید درلودونکي دي. او په همدې ترتیب سره د دوی تر منځ هغه درجه چې ده یو سلاتیا درجه ده، په یو مستقیم خط باندې دوی ځای پر ځای شوي دي. او یو لومړی مرکب چې ده هغه استلین ده،
چې سیسلین خپل یو خطي مالیکول غوندي یا مالیکولي جوړش لري خطي مالیکولي جوړش لري او په دې ترتیب سیسلین او پروپاین ایزومیرونه نه لري. رازو ګرال زکونکو د الکاینونو ایزومیري ته چې دوی چې دی د الکاینونو ایزومیري چې د کاربونی زنځیر په جوړښت او د هغوی په زنځیر کې د هغوی د درې ګونې اړیکې ځای پورې اړه لري یا هم د هغوی په موقعیت پورې اړه لري چې د کاربون د دوه اټومونو په واسطه سره دوی منځته راځي او د الکینونو له ایزومیري سره دوی څه لږ څه ورته والی لري، خو دوی چې دی د سیس او د تریمس ایزومیري نه لري او د دوی د دوه کاربونونو ترمنځ د سیګما هم د دوه اړیکو پر اساس جوړ شوي دي. د اس پی هایبرید درلودونکي دي چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي او د یو مستقیم خط په ډول سره دوی منځته راځي او مالیکول یې خطي دی. او په همدې ترتیب لومړی مرکب ایسیتلین و چې موږ تاسو ویل، او ایسیتلین او پروپاین چې د ایزومیري نه پکښې لري خو بیوتاین پکې ایزومیري لري، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ تاسو د بیوتاین ایزومیري حالات وینو چې د دوی هغه جوړښتیز فرمولونه چې دي یو له بل سره توپیر لري، خو مالیکولي فرمولونه یو له بل سره ورته دي، یعنې یو شان دي. زده کوونکو د الکاینونو نوم ایښودنه وایو، چې د الکاینونو نوم ایښودنه چې وه موږ او تاسو ویل چې دوی چې دي الکینونو ته ورته، یعنې یو څه هغوی ته ورته نوم ایښودنه په اساس یو څه ورته دي. نو په همدې اساس موږ او تاسو که چیرې وګورو دوی په اشتقاقي ډول سره د دوی نوم ایښودنه، لومړی د الکاین ګروپ د سیکلین مشتق ګڼل شوی دي. نو په همدې اساس موږ او تاسو داسې وایو که چیرې د اشتقاقي نوم ایښودنه پر اساس وګورو، د ایسیتلین دوی نوم ایښودنه په دې ځای د مرکب نوم داسې کوو چې ایتایل اسید، او که چیرې د ایوپاک په طریقه سره بیا د دوی نوم ایښودنه وکړو نو موږ تاسو وینو چې د دوی مرکباتو مثال هغه وړ زنځیر انتخاب سو، د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونې اړیکه وټاکل سو، په همدې ترتیب نه شماره ګذاري کیږي. وروسته د هغه څخه موږ تاسو د ماویزینو مخلو یا د کوچني پاتشینو او د لوی پاتشینونو مخلو اخلو، په پیل کې د ټول مرکب نوم اخلو. دا چې د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونې اړیکه ده نو موږ تاسو د ان ای په ځای باندې د وای ان ای کلمه اضافه کوو، نو وایو چې پر دریم کاربن باندې میتایل، ځکه چې د یو میتایل ماویزه نصف شوې ده، په دریم کاربن باندې میتایل او پر اول کاربن باندې څو ګونې اړیکه ده، درې ګونې اړیکه وجود لري. نو موږ وایو تاسو وایو چې پر اول کاربن باندې بیوتاین، یا هم داسې ویلی شو چې پر دوه مثال کې بیا تاسو وګورئ دا چې درې ګونې اړیکه کېدای شي چې د وړ زنځیر په هر موقعیت کې کېدای شي چې غوره کړي. نو په همدې اساس موږ تاسو لومړی وایو چې پر دوام کاربن باندې بیوتاین، دا رقم د دوی کولی شو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. اوس د الکاینونو فزیکي خواص، دا چې موږ او تاسو د الکاینونو نوم ایښودنه وویله، اوس راځو د دوی فزیکي خواص وایو. الکاینونه چې دي فزیکي خواص یې د الکانونو خواص ته لږ څه ورته دي، او هغه الکاینونه چې له دوه څخه تر څلورو پورې د دوی د کاربونونو شمېر، یعنې د دوی د اټومونه چې دي هغوی د ګاز په حالت کې وجود لري، له پنځو څخه بیا تر شپږو پورې کېدای شي چې د دوی کاربونونه چې دي د مایع په حالت کې وجود ولري، خو د شپاڼو څخه پورته دوی چې شته په جامد حالت کښې شتون لري. او په همدې ترتیب ایسلین چې د هغه 103 درجې سانتي ګرید کې په ایشېدو راځي، خو ایسلین چې د بیرته کېدای شي چې په منفي 3.5 درجې د سانتي ګرید کې څه شي په ایشېدو راځي. نو همدې ترتیب سره دوی چې دي په اوبو کې د کوچني الکاینونو د حل کېدلو قابلیت لري، چې د ایزولوګ او د الکینونو او الکانونو په نسبت دوی چې دي زیات دي، د دوی حلېدل خو بیا هم دوی چې دي په اوبو کې لږ څه حلېږي، یعنې لږ څه حل کېږي. او په همدې ترتیب دوی چې دي په کوچنیو الکاینونو باندې د حل کېدلو قابلیت هم لري. ګراو زده کوونکو، د الکاینونو کیمیاوي خواصو ته چې فزیکي خواص یې موږ او تاسو ولوستل، دا چې دوی چې دي کیمیاوي خواص یې د دوی د درې ګونې اړیکې په ځانګړتیا سره، یعنې د کاربون د اټومونو ترمنځ دوی د اس پی هایبرید په درلودلو سره، او هم دا ترتیب د دوی تعاملات چې دي د هغوی د ډلې څخه یو هم د الکاینونو ځانګړتیا ده چې کولی شي جمعي تعاملات سرته ورسوي. طبقو د الکانونو تعاملات دی هغه کېدای سي چې په دوو پړاوونو کې داس تر سره سي. په لومړي پړاو کې کېدای سي جمعي تعامل په درې ګونې اړیکه کې تر سره سي چې الفین او د هغه مشتقات لاسته ورڅخه راځي، او په دویم پړاو کې کېدای سي چې اولفینونه د هغوی د تشکیل شویو مشتقاتو یعنی په الکانونو او د هغوی په مشتقاتو باندې کېدای سي چې څه شی ومومي بدلون ومومي. نو په همدې خاطر زموږ او تاسو د ایسټلین هغه کیمیاوي تعاملات چې جمعي تعاملات دي مرا تاسو په دې ځای کې وینو د دې جمعي تعاملات کې ایسټلین راځي د برومین سره تعامل کوي. په نتیجه کې مرا تاسو وینو چې د برومین د اوبو رنګ چې د هغه له منځه تللی ده او د سوګنې اړیکې توصیفي تعامل مرا تاسو ته ورو ورو د دې تر منځ چې کیږي تر سره کیږي د ډرای بروم او ایتین په نوم سره یو مرکب په لاس راکی. خو کچیرې د الکاینونو هغه هایدروجنیشن ته راسو ډیر سو الکاینونو په هایدروجنیشن کې بیګراوند زکوونکو تاسو وینئ چې الکینونو پر نسبت دوی ورو ورو دلته چشکیږي تعامل ترسره کیږي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو د ایفین په نوم سره یو مرکب چشکوي لاس راکي. ځکه چې دلته موږ او تاسو وایي چې د الکاینونه چې شو سول الکاین دلته ایسټلین هایدروجنیشن سو، نو ځکه په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته چش په لاس راکي تعامل یې ورو دی، او په نتیجه کښې د ایتین په نوم سره یو مرکب ترې لاسته راځي. خو که چیرې د الکاینونو هغه پولیمرایزیشن ته ځیر سو د پولیمرایزیشن کې دوی کولی سي چې د کتلستونه په شتون کښې یو له بل سره تعامل وکړي، او د شرایطو په پام کې نیولو سره کېدای سي چې بېلابېل مرکبات چې شي ترې لاسته راسي. نو په همدې ترتیب تاسو وګورئ په دې مالیکول کې ایسټلین د بل ایسټلین مالیکول سره تعامل کوي په نتیجه کښې بېلابېل مرکبات ترې لاسته راځي. او په همدې ترتیب یو هم د الکاینونو تعویضي تعاملات ګران زده کوونکو چې ایسټلین مالیکول کولی سي چې د هغه د مونو الکال یا مشتقاتو د هایدروجن د اټومونو او په همدې ترتیب د فلزاتو سره څه وکړي تعامل وکړي، او په نتیجه کښې د دوی د ایسټلین او د هغوی تر منځ مثال تعویضي تعامل ترسره سي، او د ایسټلین او د هغه د مونو الکال مشتقات چې دي هغه د هایدروجن د اټومونو د قوي الکلیو د اغیز له امله یعنی د الکلي فلزات امایدونو په مایع امونیا کې کېدای سي چې د الکلي فلزاتو په واسطه سره څه شي یو تعویضي تعامل ترسره کړي، او په نتیجه کې اسیتلایدونه ورڅخه څه شي سي لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ موږ او تاسو الکاینونه دي د تیزابو په توګه د دوی سره څه شي کوي د تیزاب په توګه دلته عمل اجرا کوي، او قوي الکلي ته چې خپله پروتون ورکوي یا یې پروتون ورکړی دي اسیتلایدونه یا هم د مالګ په شان یو نوع مرکبات څه شي کېږي ورڅخه لاسته راځي چې د اوبو په واسطه دوی څه شي کېږي هایدرولیز کېږي، او د ایسټلین تیزابي خاصیت د اوبو څخه ضعیف ده. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو خو د ایتلین او د ایتان په نسبت بیا که چیرې وګورو دوی د دوی الکانونه چې دي یو په مکمل شکل اسیتلایدونه ورڅخه څه شي کېږي لاسته زده کوونکو. یو هم موږ او تاسو ویل چې د الکانونو د کورنۍ څخه لومړی او ساده مرکب یې ایسټلین وه چې خپله ایسټلین څه ډول ځانګړتیا لري دا به وایو. خالص ایسټلین چې د هغه په هیڅ صورت بوی نه لري، خو د ایسټلین دغه بدبویي چې ده کېدای سي چې دا د کلسیم کاربایډ څخه ترې لاسته راسي یا منځته راسي، او هم په هغه کې د هایدروجن سلفاید او فاسفین د مخلوط په شکل هم کېدای سي شتون ولري چې دا بدبویي کېدای سي د هغوی څخه وجود ولري. او ایسټلین چې د ایسټلین مرکب یا مالیکول په اوبو کښې په منحل دي په اوبو کښې حلیږي، خو بیا هم دا چې ایسټلین په مخلوط ډول وجود لري نو د ایسټلین مخلوط چې ده هغه له هوا سره کېدای سي چې د چاودېدونکي خاصیت درلودونکي وي. نو په همدې بنسټ خپله د ایسټلین سره د کارولو په وخت کښې باید ډېر احتیاط وسي، ځکه د ایسټلین د سوځېدو څخه کېدای سي چې په ډېره اندازه تودوخه چې هغه تقریبا 1300 کالوري ژوله پر مول ده کېدای سي چې څه شي تولید سي. نو په همدې اساس بل د ایسټلین چې ده موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د الکاینونو لومړی مرکب ده، او په ډېره ګرمه لمبه سره په هوا کې سوځیږي او 300 درجه سانتي ګراد تودوخه چې شي کوي تولیدوي. نو کولی سي چې ایسټلین د فلزاتو په پرې کولو کښې د په ویلډنګ کاري کښې یا هم په ویلډنګ کولو کښې د فلزاتو استفاده وسي. او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د مرکب ته موږ او تاسو مثال د یو ایسیتلین احتراق ته ځیر سو د دوی په کیمیاوي خواص او کیمیاوي تعاملات کښې دوی چې دي په آزاد هوا کې احتراق کوي، اوبه، کاربن ډای اکسایډ او یوه اندازه چې ورڅخه لاسته راځي انرژي ورڅخه لاسته راځي، او د دوی جمعي تعاملات چې دي موږ او تاسو وینو دوی چې دي د هایدروجن سره تعامل کوي، په نتیجه کښې په لومړي پړاو کې یو ایسیتلین موږ ته په لاس راکړي، چې په دوام پړاو کښې موږ او تاسو چې په لاس راکړي ایتان تشکیل کړي او یا هم ایتان په لاس راکړي راوړو. خپلو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې ارزونې ته راغلو چې په ارزونې کښې څو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو به دې ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولرئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر شو.
له اورېدونکو اورېدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، د ځان حقوق، د بل حقوق، د ګاونډي،
ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته ورکېدلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړ.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.